از صالح محمد صالح بشنم میربونی
ډیر مننه نایمی صاحب تاسو ستړی مسی اوریدونکو تاسو مل خو هم سلام د خبرونه تر نه بجو د چې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته زنګړې شوی ده په راپورونه کې ورچې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ په پام کې د نن د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لمړنۍ لیست خپور شي تر هر څه مخکې له حمیدې هارون عثمان نه خبرونه اوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست باندې خپور کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو ته خبرداري ورکړې چې دوی ته د ډالۍ په توګه ورکول شوي شیانو کې ښایي چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي سوریې ته د دوی د پلټونکو ماموریت مشره دمشق ته ورسېده. پورا خبرونه واورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست باندې خپور کړي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې زیات شمیر کسان د لازمو شرطونو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه پاتې شوي دي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی او رسمي لیست به د عقرب په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدانو ته خبرداري ورکړې چې په هغو کمپیوټرونو، موبایل ټلیفونونو او کمرو کې چې دوی ته د ډالۍ په توګه ورکول کیږي ښایي چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وي. د ملي امنیت ریاست فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې له مخې څرګندېږي د افغان حکومت وسلوال مخالفان پلان لري د نویو تروریستي تکتیکونو له لارې راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي. د افغانستان استخبارات دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګروالي د یوه بم په چاودنه کې چې ویل کیږي په مایکروفون کې ځای پر ځای شوی و وژل شو. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي سوریې ته د دوی د پلټونکو ماموریت مشره سیګریټ ګاګ 13 ورځ دمشق ته ورسېده. دغه سازمان چې مرکز په هاګ کې د پی وی اعلامیه کې ویلي د سوریې د کیمیاوي وسلو د منځه وړلو لپاره د مهال د دې سازمان او ملګرو ملتونو شپېته پلټونکي او متخصصان په دغه هیواد کې دي. د اعلامیې پر اساس تر اوسه پورې نړیوالو پلټونکو د سوریې د کیمیاوي وسلو 18 ذخیرې پلټلې دي. د سوریې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو لټونکو ته د خپلو کیمیاوي وسلو شل ذخیرې په نخښه کړې دي. د بل خبر له مخې د سوریې ولسمشر ته د هیواد د شخړې د اوارې لپاره د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړی دی. بشار اسد د سوریې له میادین ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د جنیوا کانفرنس د جوړېدو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د اسد په وینا د اپوزیسیون کومې ډلې چې دې کانفرنس ته بلل کیږي د دې پر ځای چې د سوریې د خلکو استازیتوب وکړي د نړیوالو قوتونو نمایندګي کوي. نوموړي ویلي دي په دې کې هیڅ ستونزه او خنډ نه ویني چې د ولسمشرۍ د راتلونکي میلادي کال په انتخاباتو کې د درېیمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. سوریا له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده او د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر اوسه د دې هیواد په شخړو کې له 1,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. روسی چارواکی وایي په جنوبي ښار والګاګراد کې پرون په یوې مشکوکې ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. د روسیې له تروریزم سره د مبارزې د ملي ادارې وایان دیمیتری پاولوف وویل دا چاودنه د ماسپښین په 2:30 پر سړک روان یو بس کې وشوه. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې وایان ولادیمیر مارکین بیا ویلي چې دا حمله یوې 10 کلنې ښځینه ځانوژونکې چې له داغستان جمهوریت څخه وه ترسره کړې ده.
د لومړنیو معلوماتو له مخې دا ځانوژونکې حمله د داغستان سیمې 10 کلنې نادیا آسیالووا کړې ده. تر دې شېبې پورې د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا ښځه له یو تمځای څخه بس ته ختلې وه او ورپسې سمدستي دا چاودنه شوې ده. دا خبره په بس کې سپرې هغې ښځې هم تاییده کړې ده چې له دې پیښې ژوندۍ پاتې ده.
د روسي دولتي ټلویزیون د اصل و د پاسپورت تصویر هم خپور کړی او چارواکي وایي چې د مشکوک ځان وژون کې د شمالي قفقاز د یو سخت دریځ وسلوال میرمن و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. روسي مقامات وایي په بس کې د چاودنې پر مهال 40 کسان سپاره و. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله کاترینا شتون وایي اوکراین له دې مخکې چې له دې ټولنې سره اساسي موافقه وکړي باید د زندانی شویو پخوانی صدراعظم یولیا توماشینکو د قضیې د حل په ګډون د انتقالي عدالت په برخه کې نورګامونه واخلي. میرمن شتون دا څرګندونې پرون په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وکړې. په پرونۍ غونډه کې د راتلونکي نومبر په 28مه او 29مه د اروپایي ټولنې د سرمشریزې لپاره د ترتیباتو په اړه خبرې وشوې. ټاکل شوې چې په دې سرمشریزه کې به اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ مهمه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا په لویدیځ ایالت نوادا کې د یوه منځني ښوونځي زده کوونکي په ډزو سره یو ښوونکی وواژه او خپل دوه ټولګیوالې ټپیان کړل. حمله کوونکي وروسته په ډزو خپل ځان هم وواژه. چارواکي وایي پولیسو د پیښې پر مهال پر چا ډزې نه دي کړي. ویل شوي چې وژل شوی 45 کلن ښوونکی د ریاضي معلم و. پولیس وایي د هڅه کوله چې زده کوونکي له ډزو بچ کړي چې وواژل شو. او وروسته خبر ده چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دی او ډیر نو ویل د بودیجې سپما او په امریکا کې غیر یقیني مالی وضعیت د دې سبب شوی چې د پوځ روزنیز پروګرامونه ډیر کم شي. ښاغلی اوډیر د دوشنبه په ورځ په یوه کانفرانس کې وویل دا مهال د پوځیانو یوازې دوی لواګانې په بشپړه توګه روزل شوي او جګړې ته تیاری دي. د زیاته کړه موږ باید دغه روزنه په اساسي ډول د مالي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې درولې وای. د ده په وینا یوه جنګي لوا له 3500 نیولې تر 5000 پوځیانو جوړه ده. د امریکا پوځ دا مهال 5 لکه او 10000 یونیفورم لرونکي کارکوونکي یا پرسونل لري. خو د دفاع وزیر له خوا د تصویب شویو پلان له مخې به یې شمېر 3,40,000 ته راکم شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل اته بجی او د خسپی ولسمشر حمید کرزی له تاجکستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړ. په دوشنبه کې 13 ورځې له خپل تاجکی سیال امام علي رحمان سره په کتنه کې ولسمشر کرزی د دوړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د امنیت په اړه هم خبرې وکړې. نور جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل کرښې د جوړېدو د لومړنیو چارو پیلېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراخوالي یوه ښه بېلګه ده. ولسمشر کرزی چې له لوړدوه پلاوي سره تاجکستان ته تللی 13 ورځ له خپل تاجکي سیال امام علي رحمان سره ولیدل او د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس وی د آسیا پراختیایی بانک او نورو سترو تمویلونکو سازمانونو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د جوړېدو د لګښت د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې په جوړېدو به چې دا دواړه هیوادونه له ترکمنستان سره هم نښلوي شاوخوا 400 میلیونه ډالره لګښت راځي. له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د تاجکستان جمهور رئیس د ریل د یوې بلې کرښې چې افغانستان، تاجکستان، چین، ایران او قرغیزستان سره په خپلو کې نښلوي پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ازادي راډیو د تاجکی څنګ خبریال شهلا دلخواجه چې د ولسمشر کرزی او امام علي رحمان ترمنځ خبرې له نږدې څارلې وای، دواړو مشرانو د سرحد د امنیت د ټینګښت او له 2014 کال وروسته سیمې ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه هم خبرې وکړې. امام علي رحمان ژمنه کړې ده چې تاجکستان بل افغانستان څخه راتلونکي میلادي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له کابل سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. له تاجکستان څخه د خپل دور ځنې کتنې په لړ کې چې پرون پیل شوې ده، ولسمشر کرزی نن د هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د ولسی جرګې له مشر سره کتنه کوي.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی له تاجکستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې خبرې وکړې. تاجکستان ته د ولسمشر کرزی پر سفر د کابل چورسپانه هم تفسیری خبرې کړې. رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ تاجکستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی د وروستي سفر او له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، د افغانستان او تاجکستان مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان او تاجکستان همکارۍ په سیمه کې د وسلوالو د نفوذ مخه نیسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د دغه هیوادونو په ګټه دي. د لیکوال پان په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، فرهنګي او سیاسي اړیکې پراخې او د تروریزم مخه به ونیول سي. د انیس ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي تاجکستان د افغانستان یو له هغو ګاونډیانو څخه دی چې له افغانستان سره اوږده ګډه پوله لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښاغلي حمید کرزي تاجکستان ته په خپل اووم سفر کې له خپل تاجکي سیال سره د همکاریو څو اړخیز تړونونه هم لاسلیک کړل. بلخوا کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې د کابل او واشنګټن امنیتي دفاعي تړون او د اسلام آباد اندېښنې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې واشنگټن ته تللی چې ټاکل شوی ده ډېر ژر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون لاسلیک سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دې سفر کې به د نواز شریف لومړنۍ هڅه دا وي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ورغوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په امنیتي تړون کې د افغان حکومت یو شرط دا دی چې امریکا به افغان ملي اردو روزي. د لیکوال په باور چې دې شرط پاکستان سخت په اندېښنه کې اچولی دی. د لیکوال پان د پاکستان صدر اعظم د همدغه ویرو او اندېښنو له امله واشنگټن ته تللی تر څو په دې اړه امریکا ته خپلې اندېښنې وړاندې کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي پاکستاني صدر اعظم به هڅه وکړي امریکا ته قناعت ورکړي چې په سیمه کې د خپلو اهدافو لپاره د کابل پر ځای پر اسلام آباد تکیه وکړي. ویسا ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د امنیتي دفاعي تړون پر سر لوی جرګې ته ځانګړې کړې. په سرمقاله کې راغلي لوی جرګه زموږ د ولس عنانه ده، زموږ له ملي هویت سره داسې تړلې مسله ده چې تل یې په لویو ملي مسایلو کې د ولس د ارادې تمثیل ته لاره هواره کړې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې لویه جرګه به جوړیږي، د امنیتي دفاعي تړون او د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه به پرېکړې کوي، که څوک خاندي او که ژاړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې اوریدلی سي چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ یې په بحثونو کې برخه واخلئ او بیلابیل مطالب پکې ولولئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. ټاکل شوی چې نن د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لست اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي زیات شمېر هغه کسان له دې لست څخه ایستل شوي چې د کاندیدو لپاره یې ټاکل شوي شرایط نه دي پوره کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لست کې لوی بدلون راغلی دی. خغلی نور ازادي راډیو ته ویل زیات شمېر هغه کسان چې د کاندیداتوري لپاره ټاکل شوی شرطونه نه دي پوره کړي په لومړنی لیست کې نشته. نن موړي په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د کاندیدانو ابتدایي لیست نن د یو خبري غونډې په ترڅ کې اعلان کړي.
لیست چې د ټاکلو خپلواک کمیسیون لوري لانیږي پکې یو شمېر بدلونونه راغلي دي. هر هغه څوک چې واجد شرایط نه ده او د اساسي قانون او د انتخابات قانون شرایط نه دي پوره کړي، هغه که د ولسمشري ټاکلو لپاره دي که د ولایتي شورا ټاکلو لپاره دي، دوی به ابتدایي نوملړ ته لاره پیدا نه کړي.
که څه هم چې تر دې دمه په رسمي ډول دا نه ده په ډاګه شوی چې کوم او څومره شمېر کې کاندیدان له لومړني لیست څخه پاتې، خو د کابل چاپ مطبوعاتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ولاړ نیمایي کاندیدان په ابتدایي لیست کې نه وي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېر شنبه په ورځ د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی وای، خو د دې کمیسیون په وینا د یو شمېر کاندیدانو د دوګونی تابعیت معلومول، د کاندیداتوري لپاره د ټاکل شوی شمېر کارتونو د اصلیت څېړل او د ځینو نورو شرطونو په اړه دقیق پلټنه د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلانول وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو بشپړ نهایي او رسمي لیست به د لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
آزادي راډیو د بی طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفریم. د ازادي راډیوي مجلې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د ژورنالیزم استاد امیرجان وحید احمدزی د فیچر لیکنې په ژانر شغیشي. نامتو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروي. د افغانستان تجربه کار رباب ژغونکی ظریف استاد په موسیقي کې هغه نغمه را اوروي چې ویل کېږي ادم خان به ژغوله. دی د دې نغمې په باره کې خبرې هم راته لري. درې حکایتونه او د ارستو د آثارو په باب معلومات د روانې خپرونې نور مطالب دي. اول پام وکړئ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
تیر شنبه په ورځ د کابل په بابر بڼ کې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو هنرمندانو د سولې موسیقي په نوم فستیوال پیل کړ. د فستیوال ته په افغانو سندرغاړو سربیره زیګ اپریدی له پاکستان څخه، میرمن فریده له تاجکستان څخه او د ځینو نورو هیوادونو سندرغاړي هم راغلي دي. پژواک آژانس ته د دې کنسرت سمبولونکو ویلي دي چې د بابر بڼ د ملکې په بڼ کې دغه فستیوال سولې ته د ځوانانو د هڅولو په منظور جوړ شوی او تود هرکلی شوی دی. ځوان شاعر امداد الله امداد وفات شو. دی چې له څو کلونو راهیسې ناروغ و، د 15 کلونو په عمر په ژوب کې د تېرې دوشنبې په ورځ وفات شو. د ارواښاد امداد د شعرونو ټولګه آهونه پرهرونه په 2008 کال کې چاپ شوې وه. د نامتو شاعر درویش دورانی د شعرونو نوې ټولګه چې کرد ګلو نومیږي له چاپه راووته. کرد ګلو چې په 200 مخونو کې چاپ شوی په 15 غزلونو او 15 نظمونو مشتمله ده. دغه ټولګه صحاف نشراتي مؤسسې خپره کړې ده. دا د پروفیسر درویش دورانی د شعرونو 15 چاپ شوی کتاب دی.
زموږ همکار معصوم میوند ستاسو لپاره د منظومو حکایتونو د استاد شاعر عبدالباری جهانی یو منظوم داستان چې زرکا او باس نمیشي ثبت کړی دی. یو داستان کې ښه پلاټ، ښه پیغام، پیاوړې تلوسه او ورسره په هر جمله او بیت کې خپل ظرافت او رسکاری ولري نو کامیاب اثرې بللی شو. د ښاغلي جهانی زرکا او باس هم دې ذکر شو یو ځنګړنو ته په پام سره واوري او خوان ورڅخه واخلي.
دی زرکا او باز نمیږي دغه بدر ته ولول
مهرباني
په ځنګل کې وزر کې ګرځیدل لسپیدو سره له خوب په پاسیدل په شایست کې ملکه و د مرغانو رنگینه لکه انزور د نقاشانو سری سترګې سره مشوک سری منګولي پر سینې او خالق خاتون کښلی لا ویده بربلان و په ځالی کې د شکاری بغشی نه و پیندې کې لا باورز راغلی نه و په کېژدې کې د شپانه نغمه بنه و په شپې دې کې لا سپېدې به پر اسمان نه وې چاودلې لا پلټنې د چاړې بنه وې تللې چې د زر کې بناری سپې په چارو کې ازانګي به خبرې سپې په درو کې ناری نه وې ترانې ویل اسمان زمزمه د مسنوی لنې ستانه اوازونه بس فلپورته د بربلو بوې براغي د نرګسو د سنبولو او زر کې بلا پورته شوې ککړې نڅولې ګلسانګي او کرورې په نږدې کې یو سور باز ورته جیرو لکلونو په ښکارونو اموختو تور سترګې غټ منګل کژه مشوکه شایسته و لکه زرکه سر ترنوکه چې په نشه به ښکار کړل اسمانه د هغه به نصیب کم سول جهان خدای ورکړي د برېښنا په څیر شهپر وو هم په غره کې هم پر سمې لاس بر وو باز د زر کې پر سندرو زړه بایللې هر سهار به یو وژ ورته نیولې خو چې ځان به للی وشکاره کړ د هیرې به له وهمه زړه پاره کړ سم دستې به یې ځغستل تر خپل غاره کری ورځ به هلته پټه بله ډاره باز به ورغی تر کوره پزاریو چکانی کلشکل یزر که پخواریو و یزر کی دامه نمی چه زبازیم مگر چو بکلم مینست اپراوازیم زشکاریم زپاچایم ده مرغانو لشحپرمی زرد چوی ده زاغانو مگر ستا آوازم زرد ایرانی ولی کریو رزمی ستا نغمو تا وجنی ولی چه ده شکار پنیت اسمان تا پورتکیجم چه تر وجنی ستا که کریسی پاکیجم نور ډیر زرکه ګرځیدنی ولو بلا ډیر مرغان لرم د شکار ولو زب ولی وزر که غلوم زام به ولی پزاری خواروم راځه زما سره په کور کې بدیرای ز پاچا ته د مرغان ملکای ته ویل کوا بیغم جګ غروت زب غوژم پس پیدو کې ستانه موت زرکه ډیر ویل باسته چې بیرېژم لمشوکی لمنګولو جراریژم څه نسبت دی د بازانو لزرکانو د مرغانو د ټولیو او شکاریانو ستا په کور کې کجې رسم سلطانه یو ورځ به یم پر خپل عمل پښیمانه هم می پلار هم می نیکونو باز وژلي زر کې چا د باز پر څنګ نه دی لیدلی خو چې باز کل سوګندونه په څو شانه نور د زر کې هم ځان ووتی لتوانه زر نه از رسوله جره د باز په کور کې ځان یې واچاو په خپل په سره اور کې ځالګي د باز وډک له هډوکو د مرغانو له بڼوکو له مشوکو زر که هم په ځالګي کې اوسېدله ورو په ورو یې له زړه ویره تشتیدله په آرام به وبیده شپه تر سهاره ځان یې نه باله د زر کله کتاره چې ملګری یو باز د تورو غرونو دا په خیال کې ملکه وه د ځنګلونو کله کله به یې ټوکې هم کولې په نغمو کې یې د باز نارې وهلې چې به باز کله تر خولې ناره ایستله په کټ کټ به زر کې څو ځله خندله په مشوکه په منګل به یې لګیا وه پیدا کړې زر کې نوې مشغله وه یوه ورځ یې کړې کیسې د مظلومانو د ظلمونو د ګربت او د بازانو چې همېش تلي په ښکار وي د مرغانو غوښې خوري د مظلومانو د خوارانو مورې وخوري بچان پاته بې ډوډۍ سي د مرګي په انتظار یې ځالګۍ سي نه یې ویره نه حیا کېږي له خدایه ظالمان ولې غوټې وهي بې ځایه سترګې سرې سولې د باز ورته له قاره تر مشوکه یې راووته چغاره په یوه حمله ورڅرې یې کوګل کړ ورښکاره یې په یوه ګړې اجل کړ په ځالۍ کې سولې توی د زر کې ویني باز ته پاته هېڅ اثر نه سو د مینې په یارۍ د زورورو چې نازېږي یوه ورځ به لکه زرکه څرل کېږي
امیر جان وحید احمد صاحب چې د کابل په پوهنتونونو کې محصلانو ته د ژورنالیزم درس ورکوي په دې ساحه کې د ګڼو کتابونو مقالو او لیکنو مؤلف او ژباړن دی. د فیچر لیکنې په برخه کې هم د 200 مخونو یو کتاب ژباړلی دی. دغه ژانر چې پخوا نه تدریس کېده اوس د لوړو زده کړو په نصاب کې شامل دی. له استاد وحید احمد زی سره مې د دې ژانر د ځانګړنو په باره کې مرکه کړې ده. دی په افغانستان کې د فیچر لیکنې په باب د معلوماتو د کمی په باره کې وایي
که څه هم په لرې هیوادونو راسه چې په دې ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع ډېره زیات کارېدلې ده او هغوی تقریبا کافي برلاسی تجربه پکې لري، مګر په افغانستان کې دا موضوع نوې ده. تر دې مخکې زه په خپله ژورنالیزم یو زده کوونکی یم وم او اوس هم البته مطالعه پکې لرم. ما څه نه و لوستي د کوم افغان پوه یا د ژورنالیزم د استاد لیکنه، بل په فاکولټه کې ما څلور کاله پونځی ولوستو. ما ته سرمقاله راپېژندل شوې وه چې دا یو ادبي تحلیلي ژانر ده یا راپورتاژ او راپورټ ده، مګر فیچر لیکنې سره زه نه وم بله. دغه اساسو چې ده کتاب ما وژباړه.
دغه کتاب ما هم ولوست او ډېر څه مې ځینې زده کړل. په دې کتاب کې دا ویل شوي دي چې د یو اخبار د کامیابۍ لپاره، د یو ورځپاڼې د کامیابۍ لپاره فیچر ډېره لویه مرسته کولی سي. خو په افغانستان کې چې وینو د افغانستان په مطبوعاتو کې دې شي ته توجه نه کېږي. شاید یو علت به دا وي چې اکثره افغان ژورنالیستانو سره بلد ندی، د دې لپاره چې دوی بلد سي تاسو په ډیرو لنډو الفاظو کې څه لارښودنه ورته کوي؟
له دې ژانر سره د بلدېدلو لپاره خامخا یو څه مطالعه دوی ته پکار ده، د البته دغه ژانر په برخه کې او بل د مطالعې لارې چې دوی کله بلدېږي دوی بیا باید خپلې تجربې وکړي، خپل ځان نه وازمي او د ځان ازمایلو لپاره ډېرې لارې دي.
احمد صاحب فرزن دغه کتاب سره نه سره ژورنالیست سره خو دای غواړي چې حتی دا وپیژني چې دغه لیکنه فیچر ده دغه نه ده، په خبر کې به یو فیچر یي خدای به پیژني نه، ځکه چې یو شی چې تدریستوی نه مخکې چې مخکې ورمنې لیکنه نه سوي طبعا به نه بلده دی، ته داسې نقش وروشه چې فیچر دغه څه دغه څه لیکنه ده.
فیچر سره لدی چې دا ژورنالیستیک ژانر ده، مګر له نورو ژورنالیستیکو ژانرونو توپیر لري. ځینې وایي چې فیچر سره د خبر دویم مخ ده، په دې معنی چې په همدې خبري موضوعات لیکل کیږي یا په ورځنیو موضوعاتو باندې فیچر لیکل کیږي، مګر توپیر په څه شي کې ده؟ توپیر په دې کې ده چې البته له ژورنالیستانو سره په پیژندلو کې مرسته کولی شي، چې غواړي له دې فیچر سره بلد شي وپیژني. خبر ژبا نیغه ده، وچه ده، مگر دی فیچر ژبه چې ده دا ادبی ده. فیچر چې ده په دې کې رسي ځینې هایلایټس ولري یا په خبر کې چې دي ترتیب مراعاتیږي، مثلا د پیښې ترتیب
عموما، یعنی تر ټولو مهمه خبره په سر کې راځي،
او تر ټولو مهم حقایق یا ارقام یا مسایل چې وي هغه په خبر کې طبعا په سر کې راوړل کیږي، مګر په فیچر کې دغه ډول ترتیب ته پام نه کیږي. په فیچر کې کوښښ کیږي چې یو موضوع څنګه راوسپړي، ممکن په کیسه کې هم دغه یو شوي، مگر له کیسې سره مغه توپیر لري، ځکه په کیسه کې چې دي هلته مفاهیم خیالي وي،
او
دلته واقعیت ده، مګر دلته یوازې ژبه ده، افسانه یا د کیسې ژبه ده، مګر حقایق چې دي دا د لیکوال هغه خیالي انګیرنې نه دي، دا هغه څه دي چې مثلا عیني واقعیت لري، موجود دي، او یوازې هغه لیکوال د هغه ادبي رنگ ورکوي.
احمد صاحب، یو خو تاسو ویل چې د خبر په نسبت د فیچر ژبه یو څه هنري و ادبي ده، بل مو ویل چې خبر خو یو خاص ترتیب لري، ډېر مهم ټکی ممکن په اوله جمله کې راځي، بیا معمولا چې هغه څومره خبره غیر مهمه کیږي هغومره اخیر ته راځي، دغه څه بنیاد لري. خو فیچر داسې نه دی، د دې له خاطره چې خوند پکې پیدا سي یا سسپنس پکې پیدا سي، د لوستونکي دلچسپي پکې زیاته سي، ممکن لکه د داستان غوندې هغه د پیښې ترتیب پکې وروسته وړاندې سي. خو دغه د فیچر لیکنې کتاب چې تاسو ژباړلی دی، په دې کې ما یوه بله انتباه هم واخیسته چې په خبر کې لارښودنه جایزه نه ده. یوه پیښه ده، خبر لیکونکی ور باندې تبصره نسی کولی، دی صرف هغه پیښه بیانوي. خو په فیچر لیکنه کې فکر کوم چې لیکوال دا حق هم لري، د فیچر جوړونکی دا حق هم لري چې خپل لوستونکي ته ووایي چې او نو داسې پیښه چې وسوه له دې نه باید دا زده کړو، دا زده کړو، دا باید وکړو، دا باید ونه کړو. څنګه دغه انتباه دې ما صحیح ده؟
او دا بیخي سمه ده، ځکه د په همدغه کتاب کې هم ده چې خبر چې ده دا یوازې د خبرولو په مفهوم ده، تاله پیښونه خبروي، مګر فیچر چې ده دا د پوهولو او د ژغورلو یا خوندي کولو، مثلا ځینې مسایل دي، ځینې پیښې دي، هغه په داسې بڼه لیکل کیږي چې لوستونکي تینه د خوند تر څنګ په دې هم پوه شي چې مثلا که چیرې په دغه ډول حالاتو یا مسایلو سره مخ کیږي دوی څنګه کولی شي ځانونه وساتي له دغه ډول ستونزو نه. نو همدغه هغه دی له خبر سره جوت توپیر شو. بل خبر درې برخې لري چې البته په چاپي رسنیو کې چې یو سرلیک ده، بل هغه لید د خبر ده یا پیلامه ده، او بل خپله هغه د خبر محتوا یې هغه باډي یا بدنه چې ورته وایي. مګر فیچر چې ده دا بیا ډېرې برخې لري، تر خبر نه تقریبا شپږ برخې لري. مثلا همدغه سرلیک ده، د خچر لید یا پیلامه ده، همدغه رقم باډي یا بدنه ده، وروسته بیا پکې تصویرونه دي، بیا پکې هایلایټس دي چې دا څنګه کیږي. بل ځینې فرعي عنوانونه لري فیچر، ځینې مهم اړخونه په پیښو کې چې وي د هغو د راسپړلو لپاره، د دې لپاره چې د هغه خپلمنځي توپیر وشي، د دې لپاره ځینې فرعي عنوانونه ورکول کیږي د فیچر لپاره. نو همدغه توپیرونه دي چې په خبر کې چې دي، خبر طبعا لنډ وي، فیچر چې ده تر خبره وګرځي.
خو مضمون هم اوږد دي، له مضمون سره بنیادي فرقونه څه دي؟
مضمون د یو لیکوال هغه انګیرنې دي، بل مضمون کولی شي یو لیکوال د یو میز تر شا کینی، په خپل دفتر کې کینی، په یو خونه کې، په یو بڼ کې کینی، او یو مضمون ولیکي. مګر فیچر په ناست نه لیکل کیږي، د میز تر شا نه لیکل کیږي. فیچر پلټنه غواړي، مطالعه غواړي، څېړنه غواړي، له خلکو سره اړیکې ولیدنې، دا مرکې غواړي، معلومات راټولول غواړي، او کوم معلومات چې په خپل فیچر لیکوال لري دا باید وی ګوري چې دا سم دي که نه سم دي.
مضمون ممکنه څه اکثر ضرورت ونه لري، او په دې کې
او بل دی مضمون کې مثلا کزنی مسائل یا ارقام راغلی وی هغه خیالي وی مګر دی فیچر ارقام
خیالي څنګه
خیالي دا مرچ مثلا یو لیکوال مثلا یو پیخه دا پیخه کیږي مثلا کسان شمیر چې دی خی یا هم دا سیزن نور مسائل دا خپل غ دی لیکوال هغه خیال
خپل برداشت
کوي خپل برداشت وی کنه په مضمون کې لزان لیکي دی
احمد سید صاحب آیا د ما برداشت صحیح ده فرض دی مضمون لیکون کوي لیکل سي چې په افغانستان کې ام داوس خدای نخواسته په زرګونو زرګونو کسان په ایډز اخته دي د دې نظر دی لیکن دی فیچر لیکون کوي لکه خبر لیکون کوي باید یو مستند خبره وکي دغه څه شاید منظور ده
او مضمون کې چې دا ټول دی لیکوال هغه انګیرنې دی یا فکر دی یا خپل تخلیق دی مګر فیچر لیکوال چې دا عمر آزاد نه ده اته بیخي محدود دی یعنی دا نشي کولای چې مثلا کې خپل فکر مثلا ارقام زیات کې خپل نظر کې عمر جدي شامل کې فیچر لیکوال وایي دا شي کولای شي چې لیکنه ته د خوان د ورجاتولو یا د خولاد پیدا کول لپاره اغه ادبی خواغه ورزيات کړي تلوسه پکې زیاته کړي خلکو ته پزړه پوري کړي مګر هغه قطن دغه سنگیرن نس کولای چې مثلا پزړګونه یا پسلګونه کسان کې چیرته دا مسله دوی کوي دوی مجبور دي لمسول کسانو سره خبرې وکړي چې مثلا په دې اړه دغه ډول نظرونه موجود دي آیا تاسو دا منئ کینې منئ کې منئ د کوم دلیل پر بنسټ او کینې منئ ولې نه منئ یعنی دا چې ژورنالیستیک ژانر د بشپور او هغه چې دا مضمون چې دا یو ادبی ژانر د توپیر ده
احمد سید صاحب دی خبر پیسه کې یو مشهور خبره ده وای ک چرته پښور او لړسی موشک خوري دا خبر نه دی ځکه چې دا عادي پیشه ده خو ک موشک را ولړسی پښو خوري دا خبر دی یعنی په خبر کې په هر حال یو استثنایی ماهیتی یو څه چې روټین نه یو څه چې عادي نه خو فیچرونو پیسه کې ویل کیږي چې دی عادي مسایلو پیسه کې هم لیکل کېدای شي څنګه دی خبر او دی فیچر دغه فرق کولای سو کنه
او فیچر دا په هغه دی نسبتا لګر ځخلرونکو خبرې پیښو باندې لیکل کېدلای شي مګر دا بیا خپل دی فیچر لیکوال کمال چې هم د لګ ارزخلرونکو خبرې پیښې څنګه په زړه پورې کولای شي مثلا په هغه کې د سیاړخونه راوس پړي خلکو ته په زړه پورې وي
احمد زید صاحب فکر وکړ یو پارک دی په دې پارک کې وونه ده یو چنار ولاړ دی ډیر په خوانای چنار دی فرضاً زه لیکوالم زه چې ماشوم وم هم دا چنار وو وسمسته زما پلار هم وایي چې زه ماشوم وم دا چنار وو دغه چنار یو جالبه موضوع دی طبعا خبر خونه دی چنار ولاړ دی نو اما یو انساني دلچسپي پاکستان د موږ عاطفه د موږ ذوق لدی چنار سره دلچسپي لري څه فکر کوي خبر خو په دې نه لیکل کیږي چې دا چنار بیان کما او داستان خو هم په حساب ځکه نه دی چې دا چنار شته نو واقعیت دی آیا د فیچر لپاره ک د دې چنار یو قسم مازی یو قسم د ماشوم توپ خاطرې اوسنی عکسونه اوس څوک ورځي څوک نه ورځي له سوري استفاده کیږي نه کیږي آیا په بارو څنګه کې اوسم ځالي کنه دغه یو شی کې لیکم آیا دا فیچر نه باید استفاده وکم
او دا فیچر چې دا د هغه د موضوعاتو کړی یا دایره ډیر زیات فراخه ده یعنی چنار څه چې تر چنار په ډیرو کوچنیو مسایلو باندې لیکل کیږي مګر دلته د فیچر لیکوال هغه مهارت په کار ده فیچر لیکوال باید هغه تخلیقي وړتیا ولري چې دا مسله اوس پرې مثلا د امدغه چنار په اړه باید لومړني معلومات راټول کړي مثلا دا چنار څه وخت کرل سوی چا کرل دا دلته سم په کومه مخه دا کرل سوی څومره کلونه پیا وخته دي او دلته کله سيزني دي زینو مشهور کسان لکه تاسو چې دا ونه کړی او خاطرې په دې چنار پورې تړلې وي یا کله سيزني نور مسلې کله چې تر دې چنار لاندې یو محل دي زینو ولسونو یا دي زینو خلکو ډېر مهم شخړې تر لاندې اواره سوي وي او جرګي سوي وي یا دغه سيزني نور مهم مسلې چې تر دغه چنار پورې تړلې
وي ممکن عاشق خپل نور باندې لیکلای
او ممکن دغه مسلې یا ممکن چنار وڅېړي چنار د کرنې کارپوهانو سره وڅېړي چې چنار مثلا څه ګټ لري مون ته مثلا د هوا پاکوالی کې رول څومره ده یا نور کوم هغه مسلې چې خلکو ته روښانه دي البته که دا یو ځای هغه سولیدلي معلومات راوړي دا طبعا که فیچر وي خو مګر خلکو ته په زړه پورې فیچر نه ده مګر همدغه لیکوال څوک چې غواړي په دې اړه لیکنه وي کې دا باید د همدغه چنار په اړه هغه اړخونه چې خلکو ته په زړه پورې مي ورته معلوم هم نه وي تر اوسه او کله چې لولي خوند ځینې واخلي دغسې اړخونه پکې راوسپړي
ځینې خلک د افغانستان په مطبوعاتو نیوکه کوي چې دوی صرف خبرونه راخلی البته که جنگ نو جنگ خبر دی خو دوی ممکن وای صرف همدا د جنگونو خبرونه را وخت ځکه چې اعداد او ارقام په اسانه پیدا کیشي او کوم نور ډیر زحمت نه غواړي، خو ژوند تر خبرونو ډیر وسیدای. دوی اعتراض کوي چې دلته ډیر دلچسپ شیان نسته په افغاني مطبوعاتو کې چې خلکو ته هم ژوند برزده کړي او هم خوند ځنې واخلي. ژوند ته ډیر وسیدای څه فکر کوي که فیچر لیکنې ته توجه ډیر سي په افغاني مطبوعاتو کې، دا به د ژوند له لارښوونې سره، د کلچر له غنا سره او د مطبوعاتو له غوړېدو سره واقعا ډېر مرسته وکړي؟
او طبعا چې دا به د ژورنالیزم په غوړېدا کې او د خلکو په بوختولو کې، بل دا چې ژورنالیزم به یو ډول ولس ته ورننوځي، ول شموله به شي، یوازې له جنګونو له خبرونو له دې مسایلو به راوځي. مثلا دا اوس که په اطراف کې تاسو یو چانه پوښتنه وکړي چې په خبرونو کې څه شی وو، که کومه شپه د جنګونو یا د مرګونو په اړه څه شی نه وي اورېدل، درته وایي څه شی نو، ځکه چې ده په کلونو کلونو همدغه اورېدلی دي. زمونږ ژورنالیستان یا خبریالان چې دي یوازې د جنګونو یا د مرګونو په خبرونو پسې سوي دي، او خلک فکر کوي چې همدغه یوازې همدغه خبر دی، نور خبر نه دي. یو بدبختي چې موږ یې لرو هغه دا ده چې موږ ډېر زیات لټ خلک یو، او خبر چې ده دا په اصطلاح هغه تیار خواړه دي، مثلا یو پیښې کېږي، ورځي هلته خلک غږوي او شاید پخپل ګوري راځي
دا په حقیقت کې ستا خبره تیار خواړه دي او بس.
نو دا هماغه پلټي باندې دلالت کوي چې موږ یو څه ناراسمن یو، موږ خپل هغه مسلک سره د کار تر بریده مینه نه لرو، کنه یو ډول د مجبوریت په اساس مخته بیایو، مګر هغه کاري مینه ډېر زیاته مهمه ده. مثلا دغه کتاب چې ما ژباړه، په دې کې د ریاض بټالوي په نوم یو څوک هغه په ریلوې باندې یو بورډ لګېدلی ده د ایمرجنسي ګیټ په نامه سره. نو هغه وایي چې زه کله لاړم غوښتل مې په دې باندې فیچر ولیکم، اتلس ځله وایي زه بندي سوم او اتلس ځله بیرته په ضمانت خلاص سوم، او همدغه دا د ریلوې کسان چې دي دوی د نیولی وګورئ. له بعده مرغه یو افغان ژورنالیست له خپل مسلک سره دومره مینه نه لري یا دومره سخته نه ګالي، حتی یو ځل دوه ځله چا توندې خبرې ورته وکړې نور بیخي په هغه لورې نه ورځي. بل کړاو باید یو لیکوال یا ژورنالیست وګلي. مثلا دلته د یو امریکایي لیکوال نظر دی فیچر لیکلو په اړه. هغه وایي چې تر ټولو مهم شی دا ده د فیچر لیکوال لپاره تر ټولو کامیابه تجربه ده چې شیان په خپله تجربه کوي. مثلا غواړي چې د ډرایوري په اړه یو فیچر ولیکي، خپل ډرایوري وکړي، یا د هوټل په اړه یو فیچر لیکي، لاړ سي هوټل کې درې ورځې شاګردي وکړي تر څو ټول مسایل درته روښانه شي.
احمد زئی صاحب، په دې کتاب کې د فیچر لیکنې په کتاب کې ځینې مثالونه هم شته د فیچرونو. فرضاً یو فیچر دی د یوې انجلۍ په باره کې، د دې انجلۍ پلار بندي کیږي په یو بل مملکت کې، جنګي قیدی دی، بیا د انجلۍ په پلار پسې زړه اچوي او بیخي مرګ حاله کیږي، بیا کورنۍ هڅه کوي بیا هغه بل مملکت چې دی د انجلۍ پلار را خوشي کوي، خو مخکې تر دې چې دغه پلار کور ته راسي انجلۍ مرګ رسیږي، وفاتی شي. په دې باندې یو فیچر دی، یو مثال ورکړی شوی دی. دا چې څه دلته وینم ممکن او بیا کلمې یو لستو لست جملې دي. فیچر ډېر لنډې دی هم سیا،
او دا یو ډول خبری فیچر ده، او خبری فیچرونه طبعا تر نور فیچرونه مثلا فیچرونه غوګان ډولونه مثلا
خبری لنډې،
او خبری لنډې لکه څنګه چې خبر لنډې همداسې خبری فیچر لنډې. مثلا ساينسي فیچرونه بیا تر دې وګده وي، یا شخصي فیچرونه چې د چا په ژوند لیکل کیږي، یا سیاسي فیچرونه، یا بیانیه یا تشریحي فیچرونه. مثلا ځینې موضوعات دي غواړي خلکو ته روښانه کړي، هغه بیا وګده وي.
په دا داسې شروع کیږي دغه فیچر د دې انجلۍ، هغې خپل تنکی ځان د پلار خوشي کېدو ته نصرانه کړ، پلار نارې وهلې، د هغې دینه رو زړونه ولړزول، سینې یې وڅیرلې، د تیږو زړونه ویلې شول، بالاخره د هغې د پلار د خوشي کېدو وخت راورسېد. دا خو د هند براعظمګۍ د فیچرونو یو بېلګه وه، دا یې شروع وه. البته څه فکر کوې په اصطلاح شاعري پکې ډېره نه وه، عاطفي جنبه پکې ډېره نه وله؟ یعنی زه فکر کوم په یو ښه خبری فیچر کې هم که مطلب ډېر وي، که حرکت ډېر وي، که واقعه ډېره وي، هغه به بهتره وي. دلته چې مثالونه ورکړي دي اکثره ډېر زیات دی، قسم له قوي عاطفي ډک نثر ده. په دې کې تاسو څه ویل غواړئ؟
ولا دلته مسله دا غزنفر څه دا موضوع چې دا دردونکې موضوع ده. نو دلته لیکوالم لستونکې دې ته اڅولي دي چې د انجلۍ سره یو ډول خواخوږي وښي دغه په هغه حال ورحمې کې، مګر دا د پیلامې یا لیډ برخه د فیچر ده. دا موږ بلابل ډولونه راوړستو کې داسې د پوښتنې په ډول وي، کېدای شي بیانیه وي، کېدای شي دغسې هغه عاطفي اړخ پکې قوي وي. دا هغه د لیکوال په سبک پورې بیا اړه لري چې دا څنګه راوړي.
د افغانستان په مطبوعاتو کې دغسې یو حالت ویني چې دغه شان ورځ په ورځ غوړېږي، دغسې یو څه وینې که نه څه تبصره کوي چې د فیچر لیکنې آینده څنګه ده په دې وطن کې؟
ولا اوس یو څه آغاز شوي دي، دا موضوع په د پوهنتون په نصاب کې شامل شوي، دا ډېر ښه خبره ده. فیچر لیکنه موضوع په پوهنتون کې شامل شوی ده، هغوی د یو مضمون په توګه هغوی لولي، نو دا له هغوی سره مرسته کوي. بل ځینې څرکونه لګېدلي دي، مثلا پژواک څېره، پژواک خبري اژانس، هغوی ځینې فیچرونه لیکلي، مګر دا چې څومره بریالي دي یا نه دي بریالي طبعا دا نوې تجربې دي که نه، یعنی دا ښه ګام ده.
باختر اژانس په دا کار نه کوو، خدا نوې
اژانسونه کوي، پژواک خبري اژانس دا کار کړی. بل په ځینو شخصي بلاګونو کې مالوستي، مثلا د نجیب امیر په بلاک ځینې فیچرونه شته، دغه ډول ځینې هغه انفرادي سرکونه لګېدلی دي، مګر که چیرته په پوهنتونونو کې یا په هغو د زده کړو په هغو مرکزونو کې چې هلته خبریالان روزل کېږي دغه شي ته پام وسي، نو اغېز به یې تر ډېر زیات وي، کار به یې پوخ وي.
ښاغلی وحید احمدزی، ډېره ډېره مننه.
د فیچر لیکنې په باره کې له اوږدو خبرو وروسته اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وژمه رشیدی لولي.
مینا او دوستی. انډیوالی پوښتنه وکړه، زما استا توپیر په څه کې دی؟ انډیوالی ورته وویل، زه وګړي په یوه سلام باندې سره بلدوم، خو ته یې په یوه نظر باندې. بل دا چې یو دروغ وویل شي او زه انډیوالان سره بیل کړم، خو هغه څه چې ته ورباندې مینان بیلوې هغه یوازې مرګ دی. د شلمی پیړۍ نامتو لیکوال برنارد شا ته چې ډیر ډنګر و، په یوه میلمستیا کې یو ډیر چاغ سړي وویل، ستا په لیدو هر وخت ګمان کوم چې په اروپا کې کښتۍ راغلی ده. برنارد شا سمدستي ځواب ورکړ، هو زه هم چې کله تا وینم ګمان کوم چې د دې کښتۍ سبب ته یې. بودا چې اورګاډي ته خوت یو بوټی لبخې خطا شو او اورګاډي حرکت وکړ. نورو مسافرو افسوس وکوه او بودا باتې بوټ هم لاندې خطا کړ. وی ویل، په اوږد عمر کې مې ورو ورو دسته کړل چې هغوی چې له ځان سره یو بوټ ساتي نه ځان خوشحالولی شي نه بل. Thank you.
د تیری اونۍ د ازادي راډیوي مجلې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې استاد نجیب منلی د نامتو فیلسوف ارسطو د ژوند په باره کې خبرې وکړې. دا ځل د ارسطو په آثارو او تحقیقاتو باندې رڼا اچوي. د راتلونکې اونۍ په خپرونه کې به د ارسطو د فکر د اغیزو په اړه خبرې واورئ. استاد منلی وایي
که راشو د ارسطو تعلیماتو ته په عمومي ډول باندې، نو د ده غټ انقلاب دا دی چې د ده نه مخکې پوهه په درې برخو ویشل شوې وه، فلسفي پوهه. البته یو برخه یې منطق وه، دویم برخه یې طبیعت و، او درېیم برخه یې اخلاقیات و. ده په دې کې یو تنظیم راواسته. ده د یوې خوانه فلسفه په دوه برخو ویشله، چې یوه نظري فلسفه وه او بله عملي فلسفه. په نظري فلسفه کې طبیعت، ریاضیات او الهیات دا شامل دي، او په عملي فلسفه کې اقتصاد، مدني زده کړې، سیاست او خطابه یا د خبرو هنر شامل دی. همدار از دریمه برخه د هغو بالقوه امکاناتو زده کړه ده چې په هر څه کې شته، او که چیرې د هغې نه استفاده وشي نو نوې پوهې، نوې تخلیقونه د هغې نه پیدا کیږي. مثلا په ژبه کې بالقوه د دې امکان شته چې شعر دې نه جوړ شي، خو که د شعر په هنر برابر شي نو هغې نه شعر جوړېدلی شي. یعنی دا توان په ژبه کې شته، د ژبې دا توان باید زده شي ترڅو شعر وویلی شي. یا همداسې د ټولنې په برخه کې په بالقوه ډول باندې په یو ماشوم کې دا ظرفیت شته دی چې دی ترې وروزل شي، نو که د ماشوم د روزلو دپاره کار وشي د ماشوم نه سم سړی جوړیږي. دا د فلسفې درېیمه برخه ده. په علومو کې د بیا هم نظري علوم لري چې هغې ته اپیستمي وایي، د علتونو پوهه ده. دا ثبوت ته ضرورت لري، او ثبوت هغه څه ته وایي چې په هر شي کې یو ضرورت شته دی چې په بل شي واوړي، او دغه ضرورت د منطق د لارې، د استنتاج د لارې چې صغرا او کبرا ورته وایي، د هغې په مرسته باندې کیدلی شي چې په بالفعل علم باندې بدل شي. دویمه برخه یې عملي علوم دي چې د پراکسیس ورته وایي. عملي علوم هغه علوم دي چې په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي، لکه فیزیک او بیولوژي او د حیواناتو علم او دا شان. او دریمه برخه یې چې موږ کولی شو په تولیدي علومو ترجمه کړو، یعنی هغه علوم چې په یوه کړنه بدلیږي، یو بدلون راوستلی شي، چې هغې ته موږ اوس تخنیک وایو.
که څه هم د ده طبقه بندۍ د اوسنو خلکو لپاره ناشنا غوندې دي، خو په هغه وخت کې ګمان کوم ډېر لوی اهمیت په دې کې دی چې د علم ډلبندۍ ته په پخوانو خلکو کې تر ټولو ډېره توجه ده کړې ده، او جدي توجه اهمیت به شاید په دې کې
اهمیت په دې کې د اوسنیو خلکو لپاره ناشنا هم نه دي. موږ چې د فلسفې دا درې برخې وویل، زموږ ملان اوس هم د حکمت په نامه باندې همدغه شان پیژني. نظري حکمت دی او عملي حکمت دی، او په نظري حکمت کې الهیات دی او ریاضیات دی، او په عملي حکمت کې تدبیر منزل دی او سیاست مدینه دی او دغه شان. نو هماغه د ارسطو تقسیم بندي تر ډیره پورې لا تر اوسه هم د اعتبار وړ ده. د منطق په برخه کې هم د ده آثار، البته دا نوم په خپله د نه دی ورکړی، د ارغنون په نامه یادیږي.
یعنې د دې منطق د رسالو مجموعې ته چې یو نوم غوره سوی دی،
هغه د ارغنون یا د ارغنون نوم دی
چې دا دنه دی ورکړی، وروسته جوړ شوی دی. دا نوم
تقریبا دوه پیړۍ وروسته ورکول شوی دی، او په هغې کې د ده د فکر جوړولو میتودولوژي ښکاره کوي، یا د په بل اصطلاح باندې د ارسطو منطق دی نه جوړیږي،
بلکې دی د منطق د علم پلار او مؤسس ګڼل کیږي. استاد منلی،
منطق د ده نه مخکې موجود و، مګر ده ورته یو نظم ورکه،
د تدوین کو،
د تدوین کو. نو دغه ارغنون په اصل کې د وسیلې معنا ورکوي، د کار د آله معنا ورکوي. یعنی منطق د ده دپاره په خپل ذات کې علم نه دی، د نورو علومو د لاسته راوړلو دپاره د کار آله ده، او دی ورته اصول ټاکي، برخې ورته جوړوي، او دی خصوصا د استنتاج په برخه کې ډیر زیات څه وایي.
استاد منلی، د ارسطو منطق چې دی د بشر په فکر باندې ډیر اثر کړی دی، او اوس هم هغه قیاسي منطق چې وایو په حقیقت کې ارسطویي منطق دی. د ده دغه استنتاج چې تاسو وایست، یوه کبرایي، یوه صغرایي، یوه نتیجه یې، دوه قضیې بیا له هغو نه یوه نتیجه راوځي، سره له دې چې د فکر کولو لپاره، د سم فکر کولو لپاره ډېره مهمه طریقه ده د ارسطو منطق. خو په دې باندې ډېر بنیادي اعتراضونه هم کیږي. وایي ارسطو د فکر کولو داسې طریقې جوړې کړې چې د ابداع مخه پکې نیول کېده، د نوي ابتکار مخه پکې نیول کېده. داسې ویل کیږي چې د ارسطو دغه د منطق جنجال په دې کې و چې دی هغه نتیجه اخلي چې هغه مخکې لا معلومه ده. که چیرې دا معلومه وي چې انسان ناطق دی، او دا هم معلومه وي چې سقراط انسان دی، نو معلومه خبره ده چې سقراط ناطق دی. دا خو پیشتر پیشه په حقیقت کې معلومه سوې ده. دی په حقیقت کې نوې خبره نه کوي، یو شی مخکې تر مخکې مني، بیا د منل سوي شي لپاره بیرته دلیل راوړي چې نو بنان منو یې. که په دې باندې هم یو څه رڼا واچوئ.
یوه ستونزه یې دا ده چې دی د پرمختګ دپاره لارې نه لري. هغه څه چې شته په هماغه باندې تکیه کوي، او په بیولوژي کې هم د تحول ډېر ستر مخالف دی. که څه هم د خپلې تجربې په دې برخه کې شته دی چې د تحول ثبوت کوي. له بل لوري د ده مشکل دا دی چې دغسې میتود چې دی وړاندې کوي یو څه ستونزې لري. مثلا که ووایو چې ټولې ونې په مني کې پاڼې غورځوي، صبر یو ونه ده، نو صبر په مني کې پاڼې غورځوي. نو کله چې دې نتیجې ته ورسې بیا دې ته نه ګوري چې وایه واقعا صبر پاڼې غورځوي که نه یې غورځوي. او د ده په علم کې ډېر ځله داسې څه راغلي دي چې حتی د ده د فوري تجربې نه هم لرې دي. مثلا دی وایي چې د نارینه او د ښځې په خوله کې د غاښونو شمیر بیل دی. نو اوس ده هیڅکله دا کوشش نه کړه، سره له دې چې د ټولو علومو پلار وو او طبعا په طب باندې هم پوهېده، هیڅکله دا کوشش نه کړه چې د خپلې ښځې خولې ته وګوري او غاښونه یې وشمري چې څو غاښونه یې دي. دی د منطق د لارې دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د ښځې خوله وړه ده، نو د هغې د خاطره باید د نارینه په نسبت باندې کمتر غاښونه ولري. همدغه راز نور مسایل چې د وچ په وچه منلي دي، سره له دې چې دی د طبیعت د یو مشاهد په حیث باندې په طبیعي علومو کې ډېر لوی لاس لري. د ویل دی چې په هغه ځای کې چې نن غر دی پخوا بحر و، ځکه چې ده په غرونو کې د بحري حیواناتو اډوکي لیدلي وو یا بقایای لیدلي وو، فوسیلونه د دې لیدلي وو. نو دې نتیجې ته رسېدلی و چې هغه ځای کې چې نن غر دی پخوا بحر و. مګر د دې نه دا د بدلون نتیجه نه اخلي، دا فقط یو آني اوښتون نتیجه ترې نه اخلي. همداراز د حیواناتو په اړه چې ده کوم معلومات ورکړي دي، یو شمېر معلومات یې خپل معلومات دي، دقیق معلومات دي، مګر د هغې تر څنګه یې ځینې افسانوي معلومات هم په همدې ډله کې ور شامل کړي دي، او د نوي علم دپاره یې لار نه ده پرانیستې.
د ده منطق له یوې خوا د بشر د فکر په کنټرولولو کې، د فکر په دقیق کولو کې برخه واخیسته، او له بلې خوا یې داسې ځولنې ور په پښو کړې چې د راتلونکو پرمختګونو مخه یې هم ممکن نیولي.
تر یو حده د ده په اثارو کې یو اثر مابعد طبیعت نومیږي. زمونږ په اوسنیو بحثونو کې مابعد طبیعت یا ماورای طبیعت هغه څه ته وایو چې د افکارو او د عقایدو بحث سره زیات ارتباط لري. دغه معنا شاید ارسطو په خوب کې هم نه وی لیدلی. په حقیقت کې د ارسطو اثر موږ ته د ارسطو نه دی راپاتې. وروسته دغه اثر د لیسې مشرانو تنظیم کړی دی، او په دویمه میلاد مخکې پیړۍ کې د اندرونی خوس په نامه باندې د لیسې یو مشر و چې هغه د ارسطو د کتابونو یو تنظیم شوی نوملړ جوړ کړی او هغه سره تنظیم کړی دی. د ټول کتابونو په ترتیب راخیستي په هماغه ترتیب چې د لیسې په کتابخانه کې ایښودل شوی و، او د طبیعت نه وروسته چې څه راخیستي وو هغه ټول سره یوځای کړي وو، او هغې ته یې متافیزیک یعنې د فزیک نه وروسته علمونه نوم ورکړی و. بیا نو دغه متافیزیک په خپله په یو علم باندې بدل شو، په یو ډول جهان بینۍ باندې بدل شو، او اوس موږ متافیزیک په دې معنی پیژنو چې تر طبیعت نه ورخوا، یعنې د الهیاتو او د عقایدو موضوع.
او دا مثال خپل راشي چې د تیرو هیرو زمانو له فکرونو سره، له علومو سره، او له پیشو سره وروسته وروسته بیا څنګه چنن کیشي او څنګه تغیرات پکې راځي،
څنګه تغیرات پکې راځي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
حسی وای چې کله آدم خان د درخانی په مینه تومتی شو او په وطن کې ورته گزاره سخت شو، نو د سوات او ملکانډ یخی درې پرې شو دی، د پېښور او تودو وطنونو مخه وکړه. په تاوده وطن کې د خپلې سیمې د سردرو ارمان ورغی او ناره یې وکړه چې د ملکانډ د سر توتی وای، پور ستی وای، تومتی نه وای مینه. آدم خان په پښتو فولکلور کې د بې ساري مقام څښتن دی. آدم خان چې د مینې پور ستی وو او پردیسی روح ناقرار کړی وو، خپل غم پر رباب غلطه وو. د به دومره اثرناک رباب ژغاوه چې یو ځل درخانه ور باندې आवाज کړی و چې تور آدم تور چندنه رباب دی موهه په زور او کننو درخو درووته سرتور. د پښتو موسیقي پر روایتو کې د رباب یو خاصه نغمه ده چې آدم خانی بولی. زموږ همکار ومان نیازی د افغانستان له یو نامتو رباب ژغونکي ظریف استاد سره د همدې نغمې او د آدم خان د رباب د هنر په اړه خبرې کړې دي. تاسو له جوړسته له ظریف استاد هغه نغمه هم اوریدای شئ چې ویل کیږي آدم خان به غږوله او په درخو به یې اور بلاوه.
د دوو مینو آدم خان او درخانۍ نقل مخای اوریدلی وي. دا به مو هم اوریدلی وي چې د آدم د رباب شرنګي ته درخو د ټینګې نه وه سر توره به راووته او په مین به یې دیدن ولوراوه. خو د نقل تر څنګ په غاړو او لنډیو کې د دوی ناندری او غوږندری هم مشهورې دي. تاسې راځئ لومړی دا سندره واورئ. آدم خو د کنجکو سوداګر و خود. ظریف استاد د افغانستان نامتو ربابي وایي چې د درخو تبه نازکه وه، په مازې خبره به یې خاشه اخیسته، مروره بس وه، خو له آدم سره یې د هجران وسه نه وه. د محبوبې په فراق کې به یې په رباب هغه کانې وکړې چې چا نه وي اورېدلي. خپله لیلا به یې سرتوره راویسته. د رباب دغه طرز او شکل چې آدم به د محبوبې په فراق کې غږاوه ربابیانو تروسه پاللی دی. راځئ د لیبې لزری استاد څخه واو. ظریف استاد، تاسو رباب غږوی بیا یو نغمه د آدم خانی په نامه ده، دې ته ولې آدم خانی نغمه وایي؟
دا آدم خانی په دې نوم دی چې آدم خان خپل ربابي و، ډېر مشهور ربابي و. درخانۍ به چې کله درې مهرور شوه نو دا رباب به داسې غږوله. دا به د هوا په وجه باندې دغوښته بېرته او بېرته به آدم خان ته بغه مروره بېرته په خوله شو. دا مطلب
دا چې کله مروره به وته تا ویل وای دا بې غږوله
کله بغه لږ داسې مروره شه، یو غره نه بل غره نه پناه شوه. دا د رباب په وجه به بېرته پیدا کړه. د ورځې لس ورې بغه به مروره کېده، بیا دغه رباب د دې ماشه قواله دور.
درخانۍ هم په رباب مینه وه او هم په آدم خان.
دا درخانۍ په آدم خان باندې او په رباب په ټنګ پسې دی زیاتی عاشق دی، پاک عاشقانه صاحب.
او د رباب په کوم ټنګ دا مینه وه؟
په دا
Thank you.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com